خصوصی مطابق معیارات که تعهد کردن برای مردم افغانستان خدمت بکنن و ای را جدی پیگیری میکنه و هر شفاخانه که نتونه این معیارات پورا بکنه اقدامات قانونی درش عملی خواهد شد.
باب تشکر از شما. آیست آیست رسیدیم به پایان قسمت اول برنامه زیر آسمان کبود که به مسئله مشکلات در راستای عرضه خدمات اساسی صحی در افغانستان و فعالیت شفاخانه ها و مراکز خصوصی صحی در افغانستان اختصاص یافته بود. در قسمت دوم برنامه در مورد رقم معتادین مواد مخدر و تداوی معتادین مواد مخدر در افغانستان بحث می شود، اما حالا ساعت 4 عصر به وقت افغانستان شد. خبرهای افغانستان و جهان را داریم که خبرهای افغانستان را صفی الله استانکزی و خبرهای جهان را تا لحظات دیگر ملاله بشیر پیشکش می کند.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دریو وزیرانو د سلو ورځو کاري پلانونه وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان مسئلې تر نورو لومړیتوب درلود. او په پکتیا کې امنیتي چارواکي وایي چې په سید کرم کې نن د برمته شویو کسانو اکثره بیرته راخوشي شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بیان ازادي یو ارزښت وبله او ټینګار وکړ چې د رسنیو د ستونزو هواری باید د دولت په لومړیتوب کې وي. ارګمانی په یو بیان کې ویلي چې افغان ولسمشر نن د اطلاعاتو او فرهنګ له وزیر عبدالباری جهانی سره په لیدنه کې دا مسأله یاد کړه او وی ویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي حق باید تامین شي. د ځینو وزیرانو د سلو ورځو کاري پلانونو د اوریدو په لیدنه کې افغان ولسمشر د اوبو انرژي او پوهنې له وزیرانو سره هم خبرې کړې دي. محمد اشرف غنی د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی ته ویلي چې له ځینو نورو وزارتونو سره په همغږي کې حرفوي زده کړو ته زمينه برابر کړي او هم د درسي کتابونو د ستونزو د هواري په اړه کار وکړي. افغان ولسمشر د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني ته ویلي چې د اوبو او انرژي وزارت پلانونه باید د افغانستان شرایطو ته په کتو د هیواد د 15 سندي حوزو په اساس جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ناټو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان مسالې تر نورو لومړیتوب درلود. صلاح الدین ربانی نن په یو غونډه کې په کابل کې ویل چې د ترکیه په ناتولیا ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دورځنی غونډه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مثبت وبلل شو. ښاغلی ربانی ویل چې په دې غونډه کې د ناټو غړي هیوادونو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د مرستو په ګډولو یا مشارکت ټینګار وکړ. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په سید کرم ولسوالۍ کې د نن سهار برمته شویو کسانو اکثره بیرته راخوشي کړي دي او یوازې شپږ کسان له وسلوالو مخالفینو سره دي. د پکتیا امنی قومندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د سید کرم په بډم کنده سیمه کې نن سهار یو شمیر وسلوالو مخالفینو له 200 موټرو نام خلک ښکته او له ځان سره یو ډل خو د دوی د هڅو په نتیجه کې اکثره دغه کسان بیرته راخوشي شول. اخو د سیمې مرستیدونکو وایي چې په د سید کرم په بډم کنده سیمه کې د دغه برمته شوی کسانو درخوشي کول لپاره هیڅ راز حادثه نه دي شوی او د پکتیا امنی قومندان دغه سرګندونی دغه اوسیدونکو ردوي. په شبرغان ښار کې نن له غرمې وروسته یو قاضي د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. د جوزجان امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته ویل چې د شبرغان د ښاري محکمې یو قاضي غلام سخی نن په 2:30 بجو د شبرغان ښار په کافروشي سیمه کې د ناپیژندل شویو کسانو لخوا وژل شو. ښاغلی جوزجانی وایي چې د پیښې عاملین له سیمې تښتیدلي او په اړه پلټنې روانې دي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته ملالۍ بشیر در اوروي.
په مصر کې وی محکمې لخپل دندې لري سی ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام سزا اورولې ده. له مرسي سره یو ځای دی محکمې د اخوان المسلمین ډلې سلو نور غړیو ته هم د 2011 کال د زندان ماتېدو په پیښه کې د لاس ترلودو په تور په اعدام محکوم کړی دی. مرسي چې د محاکمې پر مهال په یو بند خونه کې ناست وو کله چې قاضي ورته سزا اوروله د مخالفت په توګه خپل لاسونه پورته کړل. قاضي به په دې اړه آخري پریکړه د جون په 2 وکړي. د بشري حقوقو د دفاع ادارو د مصر پر چارواکو تور پوری کړی دی چې د اخوان المسلمین او د ملاتړیو او سیکولر فعالانو پر ضد د ځپونکو چلند پیل کړی دی. حکومت دا تورونه ردوي. مورسی د مصر لومړی ټاکل سوی ولسمشر و د 2013 کال د جولای په میاشت کې له هغه وروسته چې د تفرقه اچونکې پالیسۍ پر وړاندې د پراخې کچې لاریونونه وسول ل خپلې دندې لرې سو. مورسی اوس د 6 کالو د بند سزا تیروي. پر د تور و چې په 2012 کال کې د قاهرې د ولسمشری ماڼۍ مخې ته د لاریون کوونکو په وژلو کې لاس درلود. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای ویلي تهران به په سیمه کې تر خپله وسه د ځپلو خلکو مرسته وکړي. د ایران دولتي تلویزیون نن د ښاغلي خامنهای له خولې ویلي چې یمن، بحرین، فلسطین ځپلي هیوادونه دي او ایران به د دې هیوادونو ځپلي خلک تر خپله وسه خوندي کړي. څېړونکي وایي د خلیج عرب هیوادونه شایي د دا خبرې داسې واخلي چې ګواکې ایران په سیمه کې خپل نفوذ زیاتول غواړي. د خلیج عرب هیوادونو مشرانو د مې په 14مه د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او هغه ورته اطمینان ورکړ چې واشنگتن به دوی له بهرني خطر خوندي وساتي. په همدې حال کې ایران وایي دغه هیواد د خلیج عرب هیوادونو ته هیڅ ډول خطر نه پېښوي او تیار دی چې په آزاد توګه له هغوی سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مرزیه افخام نن په تهران کې دا خبرې وکړي. دې له هغه وروسته دا څرګندونې کړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج عرب هیوادونو ته اطمینان ورکړ چې امریکا به له بهرنیو خطرونو څخه د هغوی دفاع کوي او په دې کې د ایران لخوا ممکن خطر هم شامل دی. اوباما همداراز د خلیج عرب هیوادونو مشرانو ته وړ مورد په یو سرمشریز کې اطمینان ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له دې هیواد سره هر ډول موافقه د سیمې په ګټه وي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د شذو او نه کوچنیانو په ګډون درويشت ملکيان ادم کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو د سوریې د تاریخي شهر تدمر په خوا پرمختګ وکړ. د یوې څارونکو ډلې په وینا د دې سخت دریځ ډلې وسلوالو د مې په 14مه له تدمر شهر د باندې د شپږ ویشتو کسانو تر اعدامې وروسته حکومتي چارواکي او کورنۍ یې ویشتلې دي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ اوس د نړۍ پر کچه مشهور تاریخي ځای څخه 1 کیلومتر لرې دي. ویل کېږي له هغه وروسته چې دې سخت دریځو د عراق لرغوني ځایونه نمرود او الحزر وران کړل، بیره ده چې د سوریه دغه لرغوني ځای به هم له منځه یوسي. د یونسکو رئیس ارنا بوکوفا ویلي نړیوال ډیر اندېښمن دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي شایي په سوریه کې به تر هغه مخکې چې د ده د ولسمشرۍ دوره په 2010 کال کې پای ته ورسیږي سوله ټینګه نسي. ده ویل چې د جګړې حل جګړه نه ده. د عراق پوځ وایي رمادي ته به اضافي پوځیان ولیږي. د هغه ښار دی چې لوی برخې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو تر کنټرول لاندې دي. د عراق د پوځ ویاند نن د دې هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه له پرون ناوخته راهیسې په هوایي بمباریو کې د عراق د ځواکونو ملاتړ کوي. د پوځ ویاند برید جنرال سعد مان ابراهیم په رمادي کې د روانې جګړې په اړه نور معلومات ورنکړه، خو ژمنه یې وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځ به په راتلونکو ساعتونو کې له ښاره بیرته پر شا وطن به وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کې پرون په یوه خبري غونډه کې د اسلامي دولت ډلې د دغه پرمختګ پر غبرګون کې ویل چې پر دې ډلې د امریکا بریدونه دوام لري. او د هندستان او چین شرکتونو د 22 میلیارد ډالر په ارزښت نن 21 موافقه لاسلیک کړي. دا موافقه په شنګهای ښار کې چین ته د هند صدر اعظم نارندر مودي د 3 ورځنی سفر په پایله کې لاسلیک شوې. مودي ته 200 چینایي او هندي شرکتونو مشرانو ته د لاسلیک په مراسمو کې وویل راځي چې د ګډو ګټو لپاره یو ځای کار وکړو. د ویل چې هندستان اوس د تجارت لپاره تیار دی. که څه هم مودي یو ملت پاله هندو ګڼل کیږي، له هغه وروسته چې تیر کال د هندوستان صدر اعظم وټاکل سو له پیکینګ سره یې اړیکې سمې کړې دي تر څو د ټاکنو پر مهال د بهرنۍ پانګونې کړې ژمنې عملي کړي. د هندوستان پر دې سربیره چې چین یې تر ټولو لوی سوداګریز ملګری هیواد دی، له چین سره یې تجارتي کسر مخ پر زیاتېدو دی. تیر کال هندوستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په دې هیواد کې د 2 صنعتي پارکونو د ودانولو په ګډون د 60 میلیارد ډالرو د پانګونې اعلان کړی وو. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگیم. در این برنامه من ستار فروغ و همکارم عظمت ساروان با شما هستیم و موضوع قسمت دوم برنامه، قسمی که در اول گفتیم و در خصوص تعداد معتادین مواد مخدر و علت افزایش و نحوه تداوی معتادین در افغانستان اختصاص دارد. در یک ساعت در همین مورد صحبت میکنیم و مهمانان هم داریم که میتوانید سوالات و نظریات و پیشنهادات خود را با ما مطرح کنین و مهمانان ما در مورد به سوالات شما پاسخ را میکنند.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار ستار فروغ ویل په دې ساعت کې په افغانستان کې د مخدره موادو د معتادانو د شمیر په زیاتېدو خبرې کوو. د مخدره موادو په پراخه پیمانه تولید، د مخدره موادو آسان او نسبتا ارزانه ترلاسه کېده، بیروزګاری او د تعلیم کمالی هغه عوامل دي چې په افغانستان کې پر مخدره موادو د خلکو د روږدې کېدو لار اواره کړې ده. له هغې سروې سره سم چې له مخدره موادو سره د مبارزې امریکایي ادارې د 2014 کال په پای کې کړې، د افغانستان په کلیوالي سیمو کې 10% خلک مخدر مواد استعمالوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز هم تاییدوي چې د معتادانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی.
په اوسنی وخت کې نشئی توکو ته علاقمندي زیاته شوې. د عامې روغتیا وزارت د زړه کومې غواړي چې د نشئی توکو د اړتیا کمولو پروګرامونه او د معتادینو درملنې ته د خپلو کارونو په لومړیتوب کې ځای ورکړي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو په تقویت کې له ایس راز کوشش او مرستو څخه ډډه ونه کړي.
څه وشي چې د مخدره موادو له اعتیاد افغانان را وګرځي؟ د معتادانو د درملنې لپاره امکانات څومره دي؟ آیا تر څو چې افغانستان په نړۍ کې د تریاکو ستر تولیدونکی وي، ممکنه ده چې افغانان د دغو موادو له استعماله را وګرځول شي؟ په دې موضوعاتو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو.
مهمانان ما هستند دکتر خطاب کاکر، مشاور وزارت صحت عامه افغانستان، البته مشاور وزارت صحت عامه در بخش صحت روانی و تقاضای مواد مخدر، محترم انجینیر ذبیح الله دائم، مشاور ارشد وزارت مبارزه با مواد مخدر، و دکتر عبدالله وردک، آگاه مسائل در بخش مبارزه با مواد مخدر و قبلا باعث مسئول دپارتمنت کاهش تقاضای مواد مخدر در وزارت صحت عامه افغانستان هم ایفای وظیفه کرده است. به مهمانان ما خوش آمدید میگیم.
ټول ملمنو ته هرکلی وایو. لومړی هم که انجینیر صاحب ذبیح الله دائم چې له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت لوی سلاکار دی، تاسو ووایئ چې فعلا په افغانستان کې د مخدره موادو تولید په کوم حد کې دی؟ روسي راپورونه خو وایي چې سږ کال هم افغانستان به بیا هم یو بل ریکارډ ټینګ کړي، ستاسو معلومات څه دي؟
مننه کوم پاور کې زه خپل سلامونه میلمانو زو تاسو ته ګران او اوریدونکو ته تقدیموم. دا سروي چې تیر هفته کې د خبر شو د دوه برخه د لوټ یا دوه فازې د لوټ. اول فازې په 2013 کال نه شروع تر 2012 کال پورې دوام درلود، چې په هغه برخه کې خري ساحاتو کې په نظر نیول شوی او تقریبا 11 ولایتونو سروې لاندې راغلی و چې په هغه کې تقریبا 1.3 تر 1.6 میلیونه رودو کسان په افغانستان کې شتون درلود. او دوم فاز یا دوم برخه 2012 کال نه شروع تر 2015 کال او تیر هفته شغ اعلان شو. دا دوم برخه یا دوم فاز و چې په دې برخه کې هغه کلیوالیا اطرافی اس برخه سروې لاندې راغلی و چې په دې کې تقریبا 15 ولایتونو سروې لاندې راغلی و چې په دې کې تقریبا 3.5 میلیون روغ د کسان سروې شوې ده، او په دې کې 1.4 میلیون روغ د کسان هغه کسان چې ریګولر درګ یوزر دي او همیش درګ استفاده کوي یا یوز کوي، او متوقی کسان دي چې یو ځل یا دو ځلې د مواد سکلي ده، او همدا رقم یا په کور کې یا په دغه په فامیل کې یو کس ریګولر یوزر دي هغه دې باندې تاثیر کړی ده، او یا په مواد مخدر په فابریکات لابراتوارونو کې همدا رقم په مزاری باندې دوی کار کړی ده او د دې تست مثبت راغلی ده. متاسفانه هغه سروې چې تیر هفته اعلان شو، دا سروې وخیل چې تقریبا 3.5 میلیونه کسان مستقیم او غیر مستقیم روغدو ته مخه شوې ده.
ډېر زیاته مننه. د ازادي راډیو یوې اوریدونکې مریم مصور پردیس لیکلي وایي نشیان د بیکاری له لاسه زیات شوي، که بیکاری ختمه شي نشیان به پخپله کم شي.
بله، این شنونده ما میزان بلند بیکاری را از علت افزایش معتادین در افغانستان خوانده. آقای کاکل، به نظر شما کدام علت ها است که سبب شده تا معتادین مواد مخدر در افغانستان افزایش یابند؟
با سلام، با تقدیم سلام برای همه شنوندای محترم رادیو آزادی و همکاران ما در استودیو. البته در ارتباط با عوامل مختلفی که زمینه را برای از این مساعد می سازد که اکثریت افراد جامعه ما به طرف اعتیاد کشانده میشن بسیار زیاد است. مهمترین عواملی که همیشه ما از سروی ها هم به دست آمده و در مجموع در ساحه کاری هم با او روبرو بودیم، بر علاوه از اینکه ما میزان بزرگ از جوانا یا افراد جامعه ما بیکار هستند، از بیکاری رنج میبرند، در پالوش باز عوامل بسیار مهم دیگه هم است که افراد میکشانه به طرف اعتیاد. و این عوامل میشه که ما در رابطه با دسترسی آسان امی کسها، امی افراد به مواد مخدر و در پالوی از او عدم تطبیق قانون از طرف قوای تنفیذ قانون و همزمان با او باز عوامل دیگه که مثلا جامعه آگاهی نداره در ارتباط با می ازرار مواد مخدر که باید در این راستا کار صورت می گرفت و صورت گرفته البته و تا جای بسنده نبوده. بر صورت فاکتورهای مختلف دیگه هم هست که زمینه ساز شده که خود موجودیت کشت کوکنار در افغانستان و سرازیر شدن امین مواد در داخل کشور و به همین سلسله دسترسی تمام معتادین به این مواد مخدر و همزمان با او با افرادی که با همنشین مریض خود یا امنشین کسی که معتاد هست، این هم خود زمینه را برای مساعد می سازد که افراد به طرف اعتیاد کشانده شود.
تشکر.
در زیاد من دکتر صاحب عبدالله وردگ، ستاسو په نظر په افغانستان که معتادان و در ملنی لپاره لازم امکانات شته په افغانستان که د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 1 ولایتونو کې دوی روغتونونه یا کلینیکونه لري، آیا دا د افغانستان په افغانستان کې د معتادانو د شمیر ته په پام سره کافی دي؟
اول خپل سلامونه خپل همکارانو ته، بیا د تاسو د رادیو کارکنانو ته، تاسو ته تقدیم هم، بیا خپل وطنوالو ته چې د ما غږ اوري.
سلامت اوسئ.
زه په دې خبره باندې قناعت نه لرم، د دې په خاطر باندې چې که چېرته مونږ هر څومره مراکز زیات کړو، د دې مراکزو زیاتوالی تکافو د دغه 3 میلیونو نه کیږي. بله خبره دا ده دلته چې دغه خپل دولت چې دی او وزارتونه چې دي، سکتورونه چې دي، زیرب سکتورونه چې دي، دا چې دي یو ښه همانګي نه لري. ځکه چې کوم وخت کې چې زه په عامې روغتیا وزارت کې موم دغه میټینګونو ته بتللو، ټولو دې چارواکو به ویلې چې دا کار به کوو، خو چې کله میټینګ به ختم شو بیا به پکې هیڅ هغه خبرې نه وې. د ماوې کښې کوکنار لپاره مسایل خو تاسو ته بهتره معلومه ده، په هغې کې زه ډېر نه غږېږم. زه تاسو دا سوال تاسو له ما نه وکوئ چې په 2015 کال کې له 1 میلیون نه ښکته وو او په 2015 چې اوس دا سروې ښودل شوې ده تر 3.5 میلیونو پورې دی. هر څومره که موږ مراکز په زیاتولو کوو، تکافو د دغه 3.5 میلیونو نه دی. یوه خبره، بله خبره درته وکړمه چې صرف او صرف بستر کول د مریض دا لاره د علاج نه دی چې موږ ووایو، ځکه 3.5 میلیونه تاسو چېرته به په خوله باندې راځي چې دا به موږ څنګه بستر کوو. دریمه مسله چې د سکتورې مختلف سکتورونه چې دي، دلته موږ په انګلیش کې او خبره کوو چې ملټیپل سکتورل اپروچ پکار دی. ملټیپل سکتورل اپروچ چې دی دا نشته دی، دا ټول سره په اصطلاح سره امانګي نشته دی. یو وزارت سیاتیامه چې دی، د وزارت سیاتیامې ته خپل نور ډیر مشکلات دي، نورې بیمارانې ډیرې دي چې هغو چلنجو سره، لیکن دا یو بل چلنج دی ته د وزارت سیاتیامې په غاړه وریښی دی. دې کې ګوره دا کڅوک وای چې د وزارت سیاسي امه کړ دی، دا یو د وزارت سیاسي امه کړ نه دی، دا د ټولو وزارتونو کړ دی، دا د ټولو ریاستونو کړ دی، دا د ټولو خلکو کړ دی، دا د ټولو اقشارو د ټولو وطنوالو کړ دی، ځکه دا یو سیهی اجتماعي پدیده دی. سیهی اجتماعي پدیده کې باید اجتماع ټول سره لاس یو کی. بل خبره زدا درته کوم چې دا محو هغه محو کشت کوکنار کې کار مخته تللی دی یا نه دی تللی دی، دغه پکې زه ډیر معلومات نه لرم، خو زدا درته وایم چې په ډیر اسانه توګه باندې کوکنار یا مواد مخدر یا هیروین په بازارونو کې په کلو کې ډیر په ساده لاسرسی خلکو ته رسیږي، لکه څنګه چې په اصطلاح سره یو وخت کې په ایران کې شاهنشاه د ایران ویلي و چې سبزی ډیر قیمته ده نسبت هیروینو ته، او نن سبا په افغانستان کې هم نسبت د بعضې شیانو ته د غوښې په تناسب باندې او د نورو شیانو په تناسب باندې هیروین ډیر ارزانه دي او ډیره اسانه په لاسته راوړل کیږي، لیکن د دې هیڅ چا مخه ونه نیوله. په بازار کې هیروین لاسرسی ورته شته دی، په کلو کې شته دی، په دوکانونو کې ورته شته دی، د دې تجارت کیږي، پریکرسرونه له سرحدونو نه را داخليږي، راځي د هیروین په چشې باندې تبدیلیږي. دلته د 3.5 میلیونو ته د مواد مخدر له کوم ځای رسیږي؟ دا 3.5 میلیونو معتادینو ته د مواد خو له بیرونه نه راځي، خو همدلته په افغانستان کې جوړیږي، ورته توزیع کیږي. خبره داسې چل دی چې زه یو خبره درته کوم، من هيڅ کارشناس تقریبا 15 لس شپاره سکاله ما پرې بخش کې کار کړه دی، دغه کوم استراتیژیانه چې موږ جوړې کړې دي دغه استراتیژیانه تطبیق شوی نه دي، دا استراتیژیانه جوړې شوی دي او په موږ وزارتونو کې پلمارګانو کې خودل شوی دي، فقط په کوم ورځو باندې چې موږ راځو دي تاسو ریډیو ته او تاسو تریبیون نه موږ خبرې کوو، نو ډېرې خېخه خبرې کوو، لیکن په عمل کې الته چې پولیس وخته تلاشي، الته چې خار تلاشي، الته پارکو تلاشي، الته موتاري په وافر توګه ورته پراتی دي او
در گذشته
دکوری چه بواد رازی ورتا توزیکی گی.
بله، در گذشته چندین بار معتادین از جایی که شما اشاره کردین زیر پل سوخته جمع‌آوری شدن و به مراکز صحی انتقال داده شدن برای تداوی. به نظر شما چرا تلاش ها در قسمت تداوی معتادین تا سالهای اخیر در افغانستان مؤثر تمام نشده؟
ما یک چیز برات بگویم، تداوی موثر تمام است، لیکن تداوی طور نیست که برای سیم یک مریض بستر شوی، یک معتاد اقلا برای 2 سال الی 3 سال این تداوی کار داره بدون بستر و دا داخل بستر، یک موضوع. و دویم، وقتی که مواد مخدر به شکل بسیار وافر در دکان ها فروخته شد و بیکاری به اوج خود رسیده، فعلا به خودتان معلوم است که بیکاری به اوج خود رسیده، امنیت هم نیست، فلهذا مردم خامخا رو به مواد مخدر میره. ما یه را برات بگم، اگه ما تقریبا 1 میلیون بستر هم جور کنیم، 1 میلیون بستر جور کنیم، 3.5 میلیون بازم تکافوی از زوره نمیکنه.
بله.
ما یک چیز میگم، استراتیجی ها و پالیسی هایی که جور شده و استراتیجی و پالیش.
بله، آیا ممکن است که بعد از 3 ماه تداوی که مورد تداوی قرار میگیرن در جریان 3 ماه معتادین، پس از این هم وضعیت آنها پیگیری شود، دنبال شود؟
بله بله، واقعا یک سیستم تداوی همی سیکل تداوی که است تو تقریبا تا به 2 الی 3 سال به اصطلاح ای سیکل ای چیز کار داره، باید فالو اپ کار داره، بعد از او افترکیر کار داره و ری انتگریشن است او را، ای صرف ما ای که میرم صرف یک دوره دیتاکس است که وجه ما در مرکز خود میکنیم. با خودتان معلوم است که او برای ازو بسیار پرسنل کار است، برای ازو بسیار بودجه کار است، برای ازو به یک سنتره که به اصطلاح 2 نفر مسلکی صحی دارن، او بیچاره مردم اوجا در دیتاکس نگاه کنن، در اوجا خدمت کنن یا فالو اپشان هم بکنن. ما باید تداوی های کمیونیتی بیسه که به پیش نبریم، ما این تداوی رزیدنشل که در بستر سی برای ما بسیار گذاف و بسیار قیمتی و بسیار مشکل تمام میشه. موضوع دیگه، اگر یک وزارت کار میکنه، وزارت های دیگه که است قسمی که لازم است او مسئولیت های خود نمیشناسه و اگر میشناسه اجرا نمیکنه. ایره ما همطور واضح میگم و تقریبا در 15 ساله که به اصطلاح ما در این بخش کار میکنم تا به الحال، ما همطور واضح میگم که تقریبا اگر کلگی ما ایره یک فریضه بدانیم، یک مسئولیت بدانیم، یک وظیفه بدانیم، همه تمام اقشار و تمام
وزارت های
در بخش مختلف کار میکنه، در او صورت ما میتونیم موافق شیم، در غیر از بسیار مشکل است.
ډیر زیات مننه انجینیر صاحب دائم. تاسو د ډاکټر صاحب عبدالله وردک د څرګندونو په اړه څه وایئ؟ چې دوی وایي چې د وزارتونو ترمنځ هماهنګي نشته او بلدار چې ستراتیژیانی جوړیږي خو عمل پرې نه کیږي، او که چیرته کېدی نو
ورس په ورس به د مخدره موادو تولید او قاچاق په افغانستان کې نه زیاتېدو. ستاسو له دومره هڅو سره سره هیڅ ظاهرا هیڅ نتیجه ستاسو کارونو نه ده ورکړې د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې؟
تاسو ګوري دا یو لوی چالش دی په افغانستان کې. موږ منو چې یو وزارت یا دوه وزارت یا درې وزارت دا کار نه دی، باید یو عمومي اجماع په دې برخه کې جوړ شي. اما هغه پالیسی چې په 2012 کال کې د کاش تقاضا په برخه کې جوړ شو، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې وزارت، ساتامي وزارت او کار عمر اجتماعي وزارت، په هغه وخت کې د تداوي ظرفیت په کال کې تقریبا 10,000 کسان یا سکم 10,000 کسان وو. اما خوشبخت هغه پالیسی چې جوړ شو او تطبیق لاندې راغلل، اوس خوشبختانه د ظرفیت تداوی تقریبا 9,000 کسان په کال کې دي. خو بیا هم هغه روغدو کسان چې په افغانستان کې اوس ژوند کوي، د دوی ظرفیت چې اوس موږ لرو ډیر کم دي، ایسیز د مقایسې ور نه دي. چالشونه شته، مشکلات ډیر دي. خو زه غواړم د ډاکټر صاحب په بله برخه کې لږ وضاحت ورکوم. هغه سروې چې په 2015 کال کې دي د سی لخوا او د مونږ وزارت لخوا خبر شو، د باغ وخت کې تقریبا 9,000 کسان روغ دي کسان وو چې مختلف د تریاکم او هیروینم او چارسم او شراب او مختلف کسان په دې سروې کې راغلي وو. او کله دوم ځل چې سروې خبر شو په 2009 کال کې، په هغه کې سروې کې تقریبا 9,000 کسان بیا هم معتاد وو یا روغ کسان وو چې په هغه کې تقریبا 8,000 کسان زیات شوی وو د مختلف موادونه. او هغه سروې چې په 2012 کال کې خپور شو او هغه سروې چې سه کال خپور شو، دا ښایي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ د روغدو کسان ظرفیت یا هغه کسان زیاتېږي، تعداد زیاتېږي. خو دا مختلف عوامل لري، مختلف چالشونه لري. یو سروې چې موږ سره د ساتامي وزارت مو وزارت سره شتون لري، کله چې پل سوختي ته باور شي هغوی سره چې انټرویو کې د 10 کسان نه تقریبا 9 کسان ګاونډي وادونو نه افغانستان ته راستون شوی ده. دا په خپل یو لوی چالش دی. هغه زموږ ځوانان چې کال لپاره ګاونډي وادونو ته ځي، یو کال یو نیم کال وروسته د شاقه کار لاندې دوی روډ کیږي او موتاد کیږي، دوباره افغانستان ته راستنه کیږي. او بل چالش دا دی چې ډیر آسان د لاسرسي پیدا کیږي، خصوصا په هغه ولایتونو چې کوکنار ډیر کرل کیږي، په هغه ولایتونو کې ورځ په ورځ روډ کسان هم زیاتیږي. د هغه کورنۍ روډ شوی ده، یو میاشت دوه میاشت ماشومان روډ شوی ده. دا په خپل یو لوی چالش دی په افغانستان کې. او دا ظرفیت چې موږ اوس لرو دا ایس د کفایت ور نه دی او ایس مقایسه نه کیږي د هغه کسان چې اوس روډ دي په افغانستان.
تشکر. پیشتر دکتر عبدالله وردک از نحوه تداوی معتادین مواد مخدر در افغانستان انتقاد کرد و گفت که پس از 3 ماه تداوی هم معتادین مواد مخدر باید وضعیتشان بررسی پیگیری شود. محترم دکتر خطاب کاکر مشاور وزارت صحت عامه، پاسخ شما در این مورد چی هست و چی برنامه های روی دست دارین؟ برنامه های تازه در قسمت تداوی معتادین مواد مخدر، حالا به اساس سروه تازه به حدود 3 میلیون رسیده تعداد معتادین در افغانستان، برنامه های تازه شما چی هست؟
بسیار خوب، سوال خوبی بوده. ما با وجود از اینکه همراه دکتر سفردک در این مسئله میتود تداوی و استراتژی و پالیسی که در رابطه با تداوی معتادین و در ارتباط با کاهش تقاضا مطرح شده یک اندازه هم نظر هستم، ولی ناگفته نمانه که یک مقدار گپای دیگه هم وجود داره که ما باید متوجه هزو باشیم. یک مسئله ای است که خود تعداد معتادینی را که فعلا، البته کسایی که همین مواد مواد مخدر استفاده میکنن که اداره تنفیذ قانون و مواد مخدر ایالات متحده آمریکا یا INL ایره در سال 2014 تکمیل کرده و چند روز پیش را بیان کردن. ببینیم در اینجا دو قسم ارقامی را میشه. یکی چیزی است که مطلقاً اعتیاد هست که ما بیشتر هم انجینیر صاحب اشاره کرد که 1.4 میلیون انسان واقعا معتاد است. معتاد به کسی گفته میشه که او ریگولر این مواد دوامدار میگیره، استفاده میکنه و او ضرورت اشد به این داره که تداوی شود. در پالوی از یک مقدار دیگهش که میمانه، اینا کسایی هستن که ممکن است یک دوز دو دوز در طول هفته یا 15 روز یا چیز گرفته باشه که هم بقایای از این که وقتی که تست صورت میگرفته برایشان در اینجا نمایان شده. یعنی هدفی است که هم در اینجا احتیاط مطرح است و هم استفاده کنندگانی که موقتا یک دوز میگیرن. در پالوی از این ادویه های باربیتورات است، امفیتامین است، الکل است. ما مطمئن هستیم در کشور ما از این موادی را که اینا سروی کردن از ارقام مختلفش از مواد مختلف معتادین هم است و استعمال کننده هایی که ریگولر نیستن، دوامدار نیستن، اینا یک دوز دوز میگیرن باز بعدا متوقف است چیزایش. یک مسئله دیگه مسئله ای است که در پالوی از این امور رقمی که دکتر وردک به او اشاره کرد که ما خواهان بیشتر ساختن مراکز صحی در حدود نیستیم که ما بتانیم همین مشکل حل بکنیم، به معنای از این که این یک کتلی عظیم از اجتماع ما که اعتیاد دارن، اگر ما بتانیم بیشترین شفاخانه را برشان در اختصاص بتیم و بودجه بسیار بزرگم که حداقل ما نداریم، ما نمیتونیم جلوی از این پروگرام بگیریم. ما برنامه ما چی هست؟ با وجود از این که یک مقدار کارا در این عرصه صورت گرفته که تداوی های به شکل راه های مختلف، یکی مراکز است که بسر میکنن، تداوی میکنن، البته زهر زدایی میکنن، دیتاکسفیکیشن میکنن. مراکز دیگه هست که در داخل خانه ها برشان پروگرام خانه به خانه در نظر گرفته میشه، حتی در بعض مراکز به شکل OPD و به می شکل در ساحات اوتریچ یا ساحات دوررس کارکنان یا CHW و یا سوشال ورکرهایی که وظیفه دارن پروگرام میگیرن از مراکز میرن در اونجا با چندین شیوه میتونن این را کار بکنن. در پالوی از یکی از استراتژی های خوب موفق و که میتونه همین مشکل در افغانستان حداقل تا یک اندازه حل بکنه همین مسئله تداوی ملحق به جامعه یا کمیونیتی بیس تریتمنت است، نه که ما بتانیم امیر در ساحاتی که معتاد وجود داره ضرورت به این است که ما برای اونا بلدنگ بسازیم که با او پیسه یا پولی را که حداقل ما سالانه برای کاهش تقاضا $3 میلیون اختصاص داده شده وزارت صحت عامه که آیا با این بتانه ادویه تهیه بکنه، معاشات پرسنل خود فراهم بسازه و یا دیگه مشکلات دیگه که ضرورت است حل شود. اگر ما بتانیم این خدمات در کمیونیتی بیس در به طرف عمو ساحاتی که در اوج ازدحام معتادین زیاد هست و چون یک مشکل پیشتر هم دکتر اینجا عرض کرد که یک مشکل روانی اجتماعی است، زمانی که ما اجتماع ما را با کمک در عرصه تداوی معتادین و به می شکل ملایمامان مزاد شده و به می شکل معلمین مکاتبه و به می شکل کسانی را که با کتلات عظیم از اجتماع روبرو هستند اینا را جلب نکنیم و از طریق از اونا پیامای خود برشان نرسانیم، ما مطمئن هستم که این مبارزه یک مبارزه مشکل خواهد بود.
بله، چرا در طی سالهای اخیر همی کار نشده دکتر صاحب؟
به هر صورت در طی سالهای اخیر مطمئنا ما براتون بگویم که مراکزی را که فعلا وزارت صحت عامه یا اداره INL در افغانستان تمویل میکنن 23 مرکز تنها وزارت صحت عامه در اختیار داره که یک رقم بسیار بزرگ و به این شکل INL 75 مرکز بستری که در پالوی از سایر مراجع دیگه هم است که شکل سکتور خصوصی 12 مرکز از نو میشه و در مجموع از این تقریبا 3570 بستر در مجموع بر ازمی معتادین در تمام افغانستان اختصاص داده شده و از جمع از یا تنها 35,000 معتاد سالانه تحت تداوی قرار میگیرن. برای دیگه معتادین ما برنامه تداوی یعنی فرصت از این برابر نمیشه که برای از اونا بستر شوند تداوی شوند. با وجود از این که اینمی کارها در پولیش صورت گرفته.
بله
هدفی است که ما بتانیم در برنامه یا استراتژی جدید خود امی پروگرام کمیونیتی بیز اضافه بکنیم و از یک بهره خوب بگیریم.
در ذات مننه سلامت اوسه دکتر صاحب
کاکر کمیونیتی بریم و مصارف خود کم کنیم، استیگمار هم کم بکنیم.
بله در ذات مننه د دې خبرونی په دوام کې به اوریدون کو ته نوبات ورکو، بیا به هم تاسو ته او نور ملمنو ته در شو پدی به هم خبري وکړو چې کورونې وظیفه څنګه ده، څه ده او کورونې هم کولای شي چې خپل اولادونه خپل ځوانان له مخدر موادو منع کړي، په څه ډول دوی کولای شي دا کار وکړي. لنډې خبرچا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې ټلیفون وکړي او په مستقیم ډول زموږ له مېلمنو پوښتنې وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
و از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی با شماست و حالا هم برنامه زیر آسمان کبوت را از رادیو آزادی دنبال میکنید. شماره های تماس به برنامه هست 0700-822-755 و 0799-20-3540. از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم هم میتوانید که به شماره 818 پیام هایتان را ارسال کنید. حالا به شنونده های ما پاسخ میدیم. یک شنونده ما روی خط تلفن است. بله بفرمایید، رادیو آزادی هست.
مهربانی.
السلام علیکم
حاجی صاحب عظیمی. مهربانی.
سلام علیکم.
مهربانی کوی حاجی صاحب عظیمی، تاسو له هلمند خبری کوی. مخکې درې چې تاسو پښتنه وکي و پښتنه له تاسو څخه دا ورسته راپور وای چې په کلیوالي سیمو کې په مخدر موادو د روشلو کسانو شمیر زیات شوی دی. هلمند چې تر ټولو زیات مخدر مواد پکې تولیدی شي او کرل کیږي، الته وضعیت څنګه دی معتادانو؟
سلام سلام به هده رزی پوری مخدره ما دو مخدرین پیزمند که جاتیگی، ولی علاقه داده ایش دل تا کشت زر مخدره ما دو دیر کهگی تاسو گوری سرمان که پرسا کل چی در از منزوانان اولار نشو تا چی نشنه و هلا در غیر اطول اول تاریک را اطول اول تباورو که چی مداد انسانان اول دل چی لدی خواه روغ لاره اخوه اوس پا تاریک و رسی بیدی اوس رو رو آقا استعمال شروع کرده دی نو که دباز در وقت پا تیری دو سر با دوی جدا تولا هم زیاد شی من در کسایبان اول دوی نه دول نمی در پختنه ده چی آیا که موږ تاسو د افغانستان په ادیار ښار په هره کوڅه کښې شپهخانې جوړې کړو او محتاجین پکې تداوي کړو، دوی هلته دوه میاشتې یا دوه نیمې میاشتې دغه محتاجین تداوي کوي پس له هغه چې دغه
بله حاجی صاحب خو خیر دغه موضوع چې مخکې مې یاده شوه لو دا یادونه هم وشوه چې درې نیم میلیونه معتادان لرو، دوی ته که په سلګونو روغتونونه هم جوړ شي بیا هم لږ دي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ صاحب.
سلام بفرمایین شنونده عزیز، خوش آمدین به برنامه.
مردم اینه که متعدین اینی که سال ماجین تریان بعد و پنج در سال اینا معتاد حکومت در ایران باید مثل پلیسی معتاد سازی رو برای افغان ها
بله
اینا بود تانی زیر شیش بگیر و از بگیر شما حساب سرسرگاه کمت بیاد شخص میره شخص با اینا کاری دارات در این مال سفن بایر برسرس رو به نام حسن سری تحویش میکنم از مسئول وزارت صحت عمومی به هر طریقی میشه از اینا پرسجوی بکنن، چون اینا یک قاتل در سال حداقل 50 نفری به قتل میرسونه به خاطر از اینکه عروس عزیز در سالبان به نام نوید سری.
بله لموضوع لموضوع مخارج
خارج نشن شنوندی عزیز. بله سوال اگر دارین.
بله سوال البته داو پدی که شک نشته چه اغا افغانان مخیز موش ملمانو میشاره وکره چه گاونده یو هیوادونی که دیر افغانان معتادیج خصوصا په ایران که اکثر افغانان چلتا تو کلونی تیر کردی پا تریاک روش دی شویدی. بل اوریدون که ده تلیفون لاری لرو میروانی.
عرض سلام دارم آقای ساروان به شما و آقای نعیمی و میمانای محترم شنونده‌های گرامیتان.
سلامت دوستای سرشک صاحب.
من هاشم سرشک هستم از زندان شما رو زحمت دادم.
بله آقای سرشک بفرمایید.
زنده باشین. من یک دو سوال کوتاه دارم از میمانای محترم جوابش هم میخواهم که جواب مسئولانه برای ما بسند که وقتی 14 سال پیش ما در افغانستان خود من بودم همونجا بودیم کل ما شما آگاه هستیم که 14 سال پیش و این اندازه معتاد وجود نداشت. قسم کرکام هم میگه بسیار معتاد پایین بود، تعداد معتادین مواد مخدره پایین بود، همین هیروئین اینا. چی در این باعث شد که همین 14 سال زیاد شد؟ و همین 14 سال که من خودم این مطبوعات تحقیق میکنم میشنوم هر نوع ایسایی که نه دولتی های ما کوشش میکنن مقامات مسئول بنابر اساس پالیسی هایشان یه هستی که همین ارقام رد میکنن، همین ایسایه ها را رد میکنن تا که بمی عدد بمی فاجعه بمی فاجعه همون فاجعه بمی میار وقتی و زیاد رسید بزرگ رسید همین ارقامش قدر بلند شد. چی وقت ما میتونیم که واقعیت گویی را تایید بکنیم، واقعیت را بپذیریم که بخاطر مبارزه کردن ما خود از همی پذیرفتن از
بله. سرکت پیشتر عوامل افزایش معتادین در افغانستان گفته شد، پیشتر مهمانای ما در این مورد روشنی انداختن.
درست است. من دیگه چیز را میخواهیم بگویم این همی ارقامه که در 13-14 سال گفته میشه و خود ما هم میشه در رسانه ها بعض وقتا که گفتیم همی مسئولی دولتی بنا به پلیسی های خودشان این همین رد میکنن، همیشه رد کردن تا که به می اندازه رسید این پرابلم ما شما.
سلام
تشکر از شما.
بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله تماسشان قطع شد.
بله اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو. مهربانی کوی صاحب.
سلام علیکم سروان
دقیق صاحب. سلامتی صاحب.
بنام دقیق این بود خرابانم.
مهربانی.
بسر. نما اول که اول نظر و مثال متعبو رو دل تا تراخت یعنی سلو که تیزه نید یعنی تیزه بسرده هم نستده کامل نکاری بود. خود رو نظر داده سه دفتر رو خاطر دی اوزگر افغانستان که یعنی که بختی که خلق و این کامبغه که متعدد متعدد تکشیر که این مطبون خرابی بنور پر خاطر بانه پختن هم نگاه رسی مثال ده متعدد خواهن اکثریت کار اقتصاد وجه تیدی یعنی ده خاطر بستان خرابی درکه یعنی مثال بسی دولارون هم نستد اور پاس لگا مصرف پورا پوجی کا دین پاس لگا میرے کو یہ تجارت کا کوتا کوڑے کی دکان نہ یہ مکہ پر تو پیدا سی کی بیاس بن رہا ہے
بالے سے سلامت ہو سے کو رمضان
شکر
بل اوردن کے لروزن معرفی کی
عبداللہ نکندا اس کو بھی کون سا
مہربانی کرے
اوردن کو ملن
سلامت ہو سے عبداللہ صاحب
انہاں دا ډیر خوشنون کی خبر دی چے داسی نشیان 3 ملن تر رسیدل دی او دې لامل نه نو وای چې فاسان سره لاسرسي دی ورته چې څوک دې یعنی په هر ځای په چې په ملي ځایو چې په کې دا شي چې لاسرسي خلک ورته کولای شي دا غټ د دې چې خلک نشي تو چې په ډیر اسان سره ترلاسه کولای شي نو
بله سپ
بل دا چې روغتیایي مرکزونه دي په دا کې د خلکو وایي ځین چې وهل ورکول کېږي ډېر څنګه ول کېږي دغه په دا رقم نشي تو چې پرېښول کېږي که یا ما دا پېژنم
دا تاسې اورېدلی دي که مو لیدلی دي
یا لیدلی دي خو دا چې د خلکو رښتیا څنګه اورېدلی دي چوي ول کېږي ډېر څنګه دا په یو ځای یو دانه دوه دي په کندهار کې په دا کې دي په دا کې وایي کېږي
صحیح ده ډېره مننه زموږ مېلمانه به تاسو ته په دې اړه ځواب درکړي چې آیا له د نشه یي موادو د پرېښودو لپاره له وهلو هم کار اخیستل کېږي او که نه. بل اورېدونکی لرو بیا به مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
سلامونه سروان صاحب
صدر زده هم دي کوکې. مهرباني کوئ زده صاحب
سروان صاحب په دې خو حاصله پیږي چې نه اطراف کې کرل کېږي او ټول یې څه کول کېږي سر کېږي په حاضر په خارونو کې یعنې که چېرته دا حکومت او دا شاغلي اندی ارک صفات چې ناشي راشي او غرم ته پیدا شي را ټول دی حکومت هغه د چې دوی باندې کی او دوی جدي هورونه کی دی باندې کومانه نو
ځځي صاحب ځځي صاحب لیکن دا ټول مخکې اوریدونکو مرته اشاره وکړه او دا واقعیت هم ده چې په هغه سیمو کې مخدر مواد ډیر تولیدي شي یا کوکنار کرل کیږي چې دولت پر ډیر کنټرول نه لري نو حکومت هلته څه وکړي بیا
حکومت سره ولدلته چې د حکومت ور سره خپل لاس یې مړه کابل کې تمنو وړه کابل ته درړم چې حکومت لاس وی ور سره نو دا خو د سینا د حکومت خپل حکومت نه دی چې حکومت یې کوي راځي چې ولدلته د پنځه رنجرې راولي اول زده د پکتیا خبره ده کومه چې د پکتیا ته راولي پنځه رنجرې بیا د سوک نه کړو چې هغه وخت د کرندو وخت هم دی خو د خپل ور سره لاس ته کابل کې وړه نه په مابس کې بل ترخي کې زندانې ته ډیر نه
ډیر زیاته مننه کور ودان لټول اړوندونکو شیبه اوس ټلیفون مکوي چې تاسو په څرګندونو زموږ درانه ملمانه نظر څرګند کړي ډاکټر صاحب عبد الله وردګ ک په دې برخه کې تاسو نظر څرګند کړي دا چې یو شمیر خلک حکومت ملامتوي او وایي چې حکومت لکه څنګه چې روسیا ورېدونکې ځاځي صاحب ورته اشاره وکړه چې حکومت د زړه لکه مين نه غواړي چې مخدر مواد ختم شي یا د کوکنارو کروندې لمنځه یوړل شي نو چې کله داسې آزاد کړل کیږي او آزاد تولیدي شي او د پوینا د چې چارواکي هم پکې لاس ولري نو دغه حتی ک د روغتیا په برخه کې کیږي ک کلینیکونه ورته جوړیږي دا ټول بیا بې فائدې دي که څنګه
ولهم مخکې خو ما ویلې او ما همیشه حقیقت ویلې د وسم وایم او بیم وایم او دا درته وایم چې نن 3.5 میلیون دي دوه کاله یا درې سالور کاله چې بل سروې کیږي خدا نه خسته خدا نه خسته دا به 15 میلیون تر رسیدي په تیر دیار لاس کلو کې کوم زیاتو کې هم انګی معنی د لیدل بالکل هغه دا زوایم چې هیڅ دولتي چارواکي چې دی هغه هم هنګي په حقیقت کې نشته دی خو د میز په سر باندې د میټینګونو په سر باندې دا موضوعات سره ډیسکس کېدل به دا به باس کېدل خو کله چې میټینګونه به خلاص شو عملی جنبه چا دې کارو ته نه دا ور کړی عامه روغتیا تا ته معلومه ده چې د عامې روغتیا ما مخکې ویلې چې دغه مسولیت د تداوی د معتادینو تقریبا 10% دی او 10% په نورو پورې تعلق لري دلته اوس کرل دلته خرڅول دلته مخکې د ما ملګری ویلې چې کوم منطقو کې چې الته ډیر کرل کیږي الته ډیر معتاد کیږي کابل کې خو نه کرل کیږي لیکن ولې په کابل کې معتادین زیات شوي دي په مزار شریف کې خو نه کرل کیږي په هرات کې خو نه کرل کیږي خبره ده د تاسو په خپل خپويږي او ټول به درځي چې حقیقت وایو د 10 میلیونه نفوس ته د خلکو ته موږ او تاسو مسولیت لرو بل الله ته مسولیت لرو باید حقایق وایو او تر څو به د حقایق د جناب وزیر صاحبانو د رئیس جمهور او د نورو په خاطر باندې چې کارځي صاحب خپه نشي پلانې وزیر صاحب خفه نشي د دې په خاطر باندې موږ د 10 میلیونو مسولیت د 10 میلیونو خلکو مسولیت مزان ته کړی دی او خدای پاک ته ورتګ لرو دا هیڅوک په درد نه خوري حقیقت موږ ټول نه دی ویلې او نه وایو بغیر د دې نه چې خپل ورسته رکو ودرېږي چې د ما وزیر صاحب خفه نشي د ما رئیس جمهور خفه نشي لیکن د ما نن سبا موتات ک پرونه پورې د ما د ترزوې د سبب د ما ماشوم موتاد وی دې نه بخلاص نه لري دا 3.5 میلیون سوق دی خو دا 3.5 میلیون دی مونږ ورونه دی خوایندیم دی مایندیم دی دوی دی نو فلې هاذا بل خبره تاسو ته دا وایم چې دا وهل دی موتاد چي دی موتادینه په نه 90% دوی دروغ وایي د دې لپاره چې غواړي چې خلکو د نفرت د مراکز نه لري کې اوغي وایي چې مونږ وهلو ټکول کې موتاد چي دی دا من هیڅ دی او مریض مونږ ورته ګورو دا یو مریض دی دا تعریف شوی دی یو مریض دی د ته هیڅ کو حل نه ورکي او مریض هیڅ وخت یو صحیح کارکونکو یا ډاکټر دی ته چې هغه دی وهلو کار نه کوي دلته نه پولیس شته نه بل شته دا تداوی دی مونږ چي دی دا تداوی دا طالبانه شکل باندې دا البته جبري شکل باندې نه دی کمپلسری نه دی نو د دې په خاطر کچرته وه لو ټکول او زور زیاته و نو نن به دغه تعداد د احتیاط بم زیات نه کېده
تشکر
او بل را فروش چي دی فروش مخه چونه نیول شي د دې تداوی امکان نه لري
بله تشکر ډاکټر عبد الله وردک محترم انجینر زبی الله دائم شما هم تایید میکنید که میان وزارت های زیربط یا ادارات زیربط در افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از احتیاط هماهنگی وجود ندارد
ببینین اما وزارت مبارزه علیه مواد مخدر یک وزارت پالیسی ساز است
و نهایت کوشش میکنن تا پالیسی ها و استراتژی های مؤثر را در این قسمت ایجاد کنن، نه تنها در قسمت تداوی معتادین، در بخش از بین بردن که مزاری کوکنار، در بخش یا در قسمت دستگیری مافیا، که خوشبختانه ما طی 5 سال گذشته در 3 قسمت ما دستاوردهای داشتیم. ما قبلا هم گفتم در قسمت تداوی معتادین ما حدودا در سال 2011 ظرفیت تداوی ما کمتر از 10,000 بود، اما حالا 39,000 شده. خود از این یک امانگیر بین وزارت صحت عامه و وزارت مبارزه مواد مخدر نشان میده. چالشی که در این قسمت است، ببینین بیشترین حدودا بیشتر از 75% مراکز ما را کشور ایالات متحده آمریکا تمویل میکنه، که سالانه حدودا 12 میلیون دلار است در سال، و حدودا 3 میلیون دلار بودجه افغانستان در قسمت تداوی معتادین با وزارت محترم صحت عامه است که قابل مقایسه نیست. و امی اردو پول هم اگر ما یک جای کنیم، ظرفیتی که فعلا در افغانستان ارقامی که وجود داره تکافو نمیکنه. در قسمت قبلا پیش از سال 2012 توجه عمده بالای افراد بود که خرده فروش ها و افرادی که بود در گوشه و کنار شهرها یا دست فروشی یا مواد مخدر عرضه میکنند به معتادین. اما خوشبختانه بعد از او که پالیسی تنفیذ قانون ما ایجاد شد، توجه عمده ما یا تمرکز عمده ما بالای افراد شد که با پیمانه بزرگ قاچاق مواد مخدر میکردن، که ما دو پالیسی مافیا را به 3 کتگوری ردی اول، ردی متوسط و ردی پایین تقسیم کردیم، که خوشبختانه ما در ردی اول سالانه 10 نفر متابتون تحت هدف قرار داشتیم، که در سالهای گذشته ما 8 نفر از یار دزگیر کردیم که مافیای بسیار بزرگ بودند. همچنان در رده های متوسط شما در زندان پلچرخی یا در زندان های ولایت برین، بیشترین تقریبا بیشتر از 50% خصوصا در زندان پلچرخی یک تعمیر بیخی جدا به زندانی مواد مخدر ایجاد شده.
اگر در
بیشترین زندانی ها فعلا در افغانستان مواد مخدر هستند.
انجینر صاحب، اگر در آینده اقدامات جدی در خصوص جلوگیری از احتیاط و مبارزه با مواد مخدر روی دست گرفته نشود، چی فکر میکنین با توجه به می تعداد روزافزون یا تعداد رو به افزایش معتادین مواد مخدر در افغانستان، رقم معتادین در تا یک سال دیگر به چند خواهد رسید؟
ببینین، یکی از چالش های عمده است، قبلا دوستا هم اشاره داشتن، تا یک مبارزی مشترک در این قسمت ایجاد نشه، وزارت های وزارت محترم معرف، وزارت محترم عجب اوقاف و بعض وزارت های دیگه در قسمت اطلاع رسانی و گویدی به مردم با ما امانگی نکنن، مشکل است که ما بتانیم که با یک تداوی که تداویم که صورت میگیره سالانه حدود 90% دوباره افرادی که تداوی میشن دوباره رو به احتیاط میارن. خود از یک از چالش بزرگ است، افراد را ما در مراکز ما داشتیم که 11 بار تداوی شدن، اما بار 12 هم باز در مرکز ما مراجعه کردن به خاطر تداوی. یک چالش است، اما خوشبختانه ما یکی از چشمدیدهای خودم میگم، نمی جمعه که روز گذشته بود ما در شهر کابل در بیشترین نقاط گشتم، در زیاتر مساجد خوشبختانه ازرار مواد مخدر تبلیغ میشد از طریق منابر و مساجد. خود از یک پیام مثبت است تا مردم ما آگاهی دقیق از ازرار واقعی ناگوار ازی داشته باشند. ببینید فعلا حدودا ما اگر 1.4 میلیون معتاد را که آغشته به اعتیاد هستند و همیشه مواد مخدر استفاده میکنند، اگر اوسط فامیلا را ما 5 نفر بگیریم، ما تقریبا حدودا چیز کم 10 میلیون افراد در افغانستان یا مستقیم یا غیر مستقیم متضرر هستند از نوعی مواد مخدری که در افغانستان
انجینر صاحب دائم کردی ودن. ڈاکٹر صاحب خطاب کا کر دی ڈاکٹر صاحب دی انجینئر صاحب دائم خبری مو اوری دلی چی وای چی په کابل کې دغه تبلیغ وشو، لیکن ورستی سایه وای چی په کلیوالی سیمو کې دی معتادانو شمیر زیات شوی دی او مخ په زیاتی دو دی. ممکن ډیری کورنۍ همدا اوس زموږ د خبرونه واوري، ډیری داسې کورنۍ چې نه پوهیږي چې له خپل معتاد غړي سره څرنګه چلند وکړي، په څه ډول یې له احتیاط لاس اخیستلو ته تشویق کړي. تاسو دا ډول کورنۍ ته څه وایست، څه باید وکړي؟
مهربانی، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مخکې مو از ما همکارم وویل، ما هم دا خبره وکړله چې اعتیاد یو روانی اجتماعی ستونزه ده. کله چې مونږ وایو رواني اجتماعي ستونزه په دمانه چې دلته یو تعداد کسان چې له بیکاری نه رنځوري د نور مشکلات نه رنځوري نور هر څه هغه مشکلات چې دوی تیر کړي دي او دوی مخه کوي او مخدره مواد ته دا یوازینۍ لاره د خپل د خلاصون لپاره بولي او په همدغه شکل نور عوامل داسې کیدی سي چې دوی مخه راوړي مخدره مواد ته. اما پات سو موضوع دی چې مونږ مراکز صحی از مونږ دغه کوم پرسونل چې دی دوی څه وظیفه لري چې دغه معتادینو په حق لبانې څه رقم چلند وکړي، دوی سره څه رقم برنامه ولري، او پاتې شوه د دوی د کورنیو او اجتماع مسله. که چیرې دغه اجتماع زمونږ د اجتماعي او زمونږ د کورنۍ په وطن کې چې دي دا ټول لاس یو بل سره ورنه کی، دا مشکل نه چې یوازې وزارت ساتمه او سکولای دغه مشکل یوازې باندې حل کی.
بله، په دا معنی چې ځکه خو وای چې کورنۍ باید څه وکړي،
ټول کورنۍونه دا هیله ده. بله، د هیله می ده د کورنۍونه چې دغه کسان دغه عزیزان چې معتاد یا په نشه باندې روغ دي، دوی واقعا باید په عصري وخت کې په مغه خاص وخت کې دوی صحی مراکز ته معرفي کی او واقعا دوی سره په سپک سترګه ونه ګوري، واقعا دوی ته ډیر احترام وکي. واقعا دوی ته دوی مشکل لري، یو مریض رواني دی، دا څه فکر وکړي چې یو مریض رواني دی، وستا چې کېدای شي چې مونږ واخلو مریض رواني ام ووهو ویټکو یا دا وکړو. مطمئنا مخکې یو ورور اشاره وکړه چې وای معتادین په مراکز کې د تداوی وهل کېږي، الان چې داس خبره نه ده. دغه معتادین معمولا په بازارونو کې، په کوڅو کې، په هر ځای کې چې په محلو کې دوی مواد سکوي، چون یو لکه ده دغه د خاطر خلک ډیر ورزنه بد وړي او ښه چلند نه کوي. زما هدف دا دی چې په دغه پروسه کې
فکر نه کوي چې چرته خلکو ورنه بد نه وړلای، پس پک سترګې نه کتلای، ممکن تر دې هم د معتادانو شمیر زیات شوی وي.
بلکل بلکل، یعنی خو دغه یو فاکتور ده، رواني مشکلات یو، او په همزمان کې دوی سره د کورنیو او د اجتماع نه حمایت کول. کله چې حمایت د اجتماع او کورنۍ له لاسه ورکړي، دوی نو بیخي هم قرقرات ځي، هغه تداوی خو پرېږده چې دوی نورو مشکلاتو ته اخته کیږي. نو زما په کار دی د رواني لحاظه دغه کورنۍ باید ډېر دوی سره په ډېر ښه وضعیت باندې چلند وکړي، مراکزو ته یې راولي، تداوی لپاره چې کله دوی رخصت کیږي د فالوپ یا تعقیب برنامې هغه کې په نظر کې ونیسي. واقعا د دوی هر هغه کوم پروګرام یا مشکل چې ورته پیدا کیږي د صحیح مراکز سره په تماس کې اوسیږي، تر څو چې دوی کولای چې په دغه درانه نظر باندې معتادین ته وګوري او دوی دې ته وهڅوي چې راسي.
تشکر از شما. شنونده های عزیز، بخش دوم و آخر برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی به پایان رسید. از مهمانان ما دکتر خطاب کاکر، مشاور وزارت صحت عامه افغانستان، انجینیر ذبیح‌الله دایم، مشاور ارشد وزارت مبارزه با مواد مخدر، و دکتر عبدالله وردک، سابق مسئول دپارتمنت کاهش تقاضای مواد مخدر در وزارت صحت عامه افغانستان. سپاسگزاری میکنیم که با در برنامه با ما بودند و به سوالات پاسخ ارائه کردند.
لطفا اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړلو، خبرونه مو تر پای واوریدله. د ازادي رادیو خبرونه تر و بجو دوام کوي، د ماشام لو بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان، اوس می ډیر غریبی داشن خاله، صبر وکړه خدای برا ولی دوران، اوس می سخت ناچاری داشن خاله، اوس می سخت ناچاری داشن خاله. سخت ناچاری داشن خاله، زما سخت ناچاری داشن خاله. چاری دا